السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1446 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا نهمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د می د میاشتې له 13 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د تخنیکی همکار طاهر روخان په لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي سږکال په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، او د هیواد د عالمانو شورا وایي د افغانستان جګړه سیاسي بڼه لري ځکه د دې جګړې پر ضد د دوی فتواوې اغیز نه لري. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. په پایل کې د خبرونو سر ټکی. اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره 40 میلیون یورو مرسته کوي. ټاکل شوی چې د کرکټ بورډ رئیس نن له پاکستان سره د لوبو په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي، او امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش دلیلا لوی خطر دی. بشپړ خبرونه. اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو او جنگ ځپلو سره 40 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون له راپور سره سم چې پرون خپور شو، دا مرسته به د دې هیوادونو د هغو خلکو د کړاوونو د کمیدو سره مرسته وکړي چې پرله پسې طبیعي پیښو، جګړو او بې ځایه کېدو زیانمن کړي. اروپایي کمیسیون وایي د دې مرستې لږه برخه، یعنې 9 میلیونه به پاکستان ته ورکړی شي. له دې مرستې 10 میلیونه یورو ایران ته ورکول کېږي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ماشومانو او کورنیو پر لومړنیو اړتیاوې ولګوي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې د 40 میلیون یورو مرستې 25 میلیونه د کورنیو بې ځایه شویو او هیواد ته د بیرته ستنو شویو کډوالو لپاره ورکول کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل به نن سه شنبه له پاکستان سره د مسابقو په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. کرکټ بورډ وایي چې له پاکستان سره د مسابقو په اړه د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو موافقه نهایي شوې نه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل
نن 11 بجې د یو شمېر لوبو او د پاکستان لکټر بورډ سره د ورته لیدنې او نور مواردو په اړه خبري ناسته ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشعل او د هغه پاکستانی ساری شهریار خان د شنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به په جولای میاشت کې په افغانستان او د اګست په میاشت کې په پاکستان کې 2 شل اوور سیالۍ وکړي. خو له پاکستان سره د پلان شویو مسابقو پر وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې اعتراضونه د دې باعث شوي چې کرکټ بورډ پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. وسلوالو برید کوونکو د پکتیکا د شاخل آباد ولسوال او د هغه زوی ووژل. د پکتیکا امنیه قمندان عبدالرؤف مسعود پرون وویل د شاخل آباد پر ولسوال او زوی د خپل کور په مخ کې حمله وشوه چې په نتیجه کې دواړه ووژل شول. پولیس وایي تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې لا لوی خطر دی. ښاغلي مکین پرون د استرالیا له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل څه چې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي. فکر کوم چې ولسمشر پوتین تر ټولو لوی، حتی تر داعش ډلې ستر او مهم خطر دی. فکر کوم تبان داعش خو بد کارونه کوي، خو روسانو هم هڅه وکړه چې د ډیموکراسۍ بنسټ ویجار کړي، او دا همغه د امریکا د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو هڅه وه. سناتور مکین د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او په بهرنیو چارو کې د کانګرس غږ ګڼل کیږي. مکین همداراز وویل روسیه ته د ډیر ستر چلنج په سترګه ګوري، نو ځکه یې پر مسکو د بندیزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. سناتور مکین همداراز یادونه وکړه چې دای باور لري د ولسمشر ټرمپ لخوا د ملي امنیت موظف شوی ټیم به داسې ستراتیژي جوړه کړي چې نتیجه به یې په افغانستان کې بریالیتوب وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د افغانستان او عراق په جګړو کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو د قبرونو د لیدو لپاره واشنگټن ته څیرمه د ارلنګټن ملي هدیرې ته ولاړ. ټرمپ د هدیرې پر هغې برخې راوګرځې چې له 2001 کال تر اوسه پورې په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو قبرونو ته ځانګړې ده. په هدیره کې یوې ښځې چې زوی له امریکا د باندې وژل شوی ترامپ ته وویل چې زوی په وروستي ځل ورته وویل چې مورې هیله لرم چې خلک مې هېر نه کړي چې زه هم یو وخت ژوندی وم. او وروستی خبر، د فرانسې نوي غوره شوي ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د روسیې پر دولتي خبري رسنیو رشیا توډی او سپوتنیک تور ولګاو چې د فرانسې د می د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د ده خلاف تبلیغات کول او جعلي خبرونه یې خپرول. ښاغلي مکرون په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا رسنۍ د اغیز شیندلو او تبلیغاتو ارګانونه وو او د کار طریقه یې د حکومتونو په شان وه. مکرون د می په اوومه نیټه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپلې سیالې مارین لپین ته ماتې ورکړه او د فرانسې ولسمشر غوره شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دا یې له مکرون سره لومړنۍ کتنه وه په انتخاباتو کې د نوموړي بری وستایه. د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د مکرون ټیم پر روسیې د حق کولو یا انټرنیټي حملې او د ناسمو معلوماتو د خپرونو تورونه ولګول. په پرونۍ کتنه کې پوتین دا خبر رد کړه چې ګنې روسیې د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په 36 کموالی راغلی. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي د افغانستان جګړه سیاسي بڼه لري او ځکه د ختمولو لپاره یې د عالمانو فتواګانې نه منل کیږي.
دا جنگ د فتوا په اساس شروع شوی هم نه دی او یوازې په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نه شي. دا سیاسي او اقتصادي او نور عوامل لري.
نور موضوعات هم لرو. له جګړه ځپلي هلمند څخه په راپور کې به واورئ چې څنګه ځوانان د جګړو ترخې شېبې په کرکټ هیروي.
د دې توپو څخه او د دې ټکانو څخه مې دماغ باندې د څو رقم بوج راځي چې اوس راغلم دلته یو ګوړی خپل ساعت تیر کړم.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ملګري ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر په 36 رقم شوی. دا اداره وایي د افغانانو د بې ځایه کېدو شمیر له دې کبله کم شوی نه دی چې د جګړې اور سوړ شوی، بلکې له دې کبله سږ کال لږ افغانان خپل کور اور په میدان پرېږدي چې نورو سیمو ته یې د لیږدېدو وس نه درلود. ملګري ملتونه وایي د جګړې ډېر تمرکز په هغو سیمو کې دی چې تیر کال هم پکې جګړې وې او له دغو سیمو هغه کسان پخوا له وتلي چې نورو سیمو ته یې د تګ وس درلود. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتو پرون دوشنبه وویل د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د جګړې له کبله تر 100,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ څخه تر اوسه پورې 103,290 افغانان بې ځایه شوي دي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 36 لږ دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د کموالي څو علتونو ته اشاره کړې او ویلي دي یو علت دا دی چې جګړې په همغو سیمو کې دوام کړی چې تیر کال هم پکې جنګ و، او د دې معنا دا ده چې د دغو سیمو اکثره اوسیدونکي تیر کال بې ځایه شوي دي. دوهم علت بېوزلي ده چې له کبله یې ځینې خلک نورو سیمو ته د تګ وس نه لري او مجبوره دي چې په جګړه کې د مرګ ژوبلو خطر ومني. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې دا وزارت د لمریز کال پر اساس احصایې خپروي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو زیات افغانان په کومو ولایتونو کې بې ځایه شوي دي.
ډیری کسان چې بې ځایه شوي هغه په بغلان ولایت کې، بیا له بغلان نه وروسته کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ بې ځایه شوي کورنۍ لرو.
ملګری ملتونه دا هم وایي چې ځینو ښاري سیمو ته هم ناامني خپره شوې او له کبله خلک نه پوهېږي چې چیرې پناه یوسي. د ملګرو ملتو په وینا یوازې په کابل کې د طالبانو او داعش په حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. همداراز شمالي ولایتونه چې پخوا آرام ول اوس ناامن دي او له کبله یې خلک بېځایه کېدو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې سږ کال د ټولو بېځایه شویو په سلو کې 240 په شمالي ولایتونو پورې تړاو لري. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي وو چې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه 6,500 افغانان بېځایه شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریده چې وایي د تیر کال د لومړیو 5 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بېځایه شویو په شمیر کې په سلو کې 6.5 کموالی راغلی. د ملګرو ملتونو دا راپور پرون خپور شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عالمانو شورا یو شمیر غړي که څه هم د انتحاري حملو پر ضد د پاکستاني عالمانو د وروستۍ فتوا ملاتړ کوي، خو وایي چې په دې اړه دوی لا له وړاندې خپل نظر څرګند کړی. د دې شورا غړي شهزاده شاهد ازادۍ راډیو ته وویل د دوی فتواو ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې د افغانستان جنگ سیاسي بڼه لري. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د پاکستان عالمان دې د نمایشي فتواو پر ځای خپل حکومت د تروریستي ډلو پر ضد عملي مبارزې ته راوبولي. په دې اړه نور حل کابله اکرام الله اکرام په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان د علماو شورا یو شمیر غړي وایي چې د روانې جګړې او انتحاري حملو په اړه یې څو ځله فتواوې ورکړي، خو په وینا یې په هیواد کې روانه جګړه تر ډیره سیاسي بڼه لري ځکه یې نتیجه نه ده ورکړې. د دغه شورا غړي مولوي شهزاده شاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان عالمانو په تیرو 15 کلونو کې نه یوازې د انتحاري حملو او روانې جګړې پر ضد فتواوې ورکړي، بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان عالمان هم هڅولي تر څو د دې جنگ په لمنځوړلو کې همکاري وکړي.
دا جنگ چې دی دا یوازې د فتوا په اساس شروع شویم نه دی او یوازې په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نه شي. دا سیاسي او اقتصادي او نور عوامل لري. دلته یوازې افغانان نه دي، دلته د سیمې او د نړۍ هیوادونه دي او خلک خپل غرضونه په دې کې لټوي. که دا جنگ یوازې د افغانانو ترمنځ جنگ وي، شاید علماو رول پکې ډېر برجسته وي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په لومړي ځل د پاکستان ځینو دینی عالمانو فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرام دي. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه ټول شوي وو، د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په نړیوال اسلامي پوهنتون کې دا فتوا صادره کړه. دغه دینی عالمانو چې شمیر 1.3 تنو ته رسیده، دا هم ویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د یو اسلامي دولت کار دی. دغه عالمانو ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت دې په خپل خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات جاري وساتي. د انتحاري حملو پر ضد په داسې حال کې دا فتوا ورکول کیږي چې د مبارک روژی په لومړی ورځ په خوست ولایت کې په یو انتحاري حمله کې 14 کسان وژل شول چې د پیښې ډېرې قربانیان ملکی وګړي وو. دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په اسلام کې انتحاري حمله روا بولي او وایي چې د افغانستان جهید او دینی عالمانو دوی ته فتوا ورکړي او انتحاري حمله روا ګڼلې دي. څلور کال وړاندې د افغانستان د علماو شورا هم په یو اعلامیه کې اعلان کړ چې په اسلام کې ځان وژنه حرام ده او هغه څوک چې انتحاري حمله کوي د جنت مستحق نه دی. لدی وړاندې د سعودي عربستان ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز بن عبدالله هم د وی فتوا په ورکولو سره انتحاري حمله ستر جنایت بلل او ویلی وو هر هغه څوک چې انتحاري حمله کوي جهنم ته بلاړ شي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای پاکستانی عالمان د فتوا پر ځای پر خپل حکومت فشار راوړي تر څو د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسیف صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وختنه مودې نه ده چې د پاکستان حکومت ډېر قوي فشار راوړي چې افغانستان کې چې تروریزم مقابله دوی همکاري کې وینې مې دوی مې لاس واخلي. دا به ډېر مثبت تمام شي او که چېرې دوی یوازې شعارونه ورکړي او په عمل کې نه زیاته کوم چې دا به قبول وړ نه وي.
د افغانستان د علماو شورا غړي شهزاده شاهد هم د انتحاري حملو پر ضد د پاکستاني عالمانو وروستۍ فتوا تایید کړه او وی ویل چې بلاخره پاکستاني عالمان پوه شول چې د جګړې تهدید د دوی تر کوره رسیدلی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسې. نور راپورونه هم لرو خو دا وخت د سهار 5:15 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. اروپایی کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو او جنگ ځپلو سره 40 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. له دې مرستې څخه به 15 میلیون یورو په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو سره پر مرسته لګول کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل نن له پاکستان سره د پلان شویو مسابقو په اړه چې لانجې پرولې دي خپل وروستی دریځ اعلان کړي. وسلوالو حمله کوونکو د پکتیکا د شاخل آباد ولسوال او د هغه زوی د خپل کور په مخ کې په ډزو ووژل. امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او بخې د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې لوی خطر دی. ښاغلی مکین وویل هغه څه چې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي. او د فرانسې نوی غوره شوی ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې پر دولتي خبری رسنیو رشیا توډی او سپوتنیک تور لګولی چې د فرانسې د مې د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د ده خلاف تبلیغات کول او جعلي خبرونه یې خپرول. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیځ په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې روانې جګړې ته تر ډېره له دې اړخه کتنه کړې چې آیا دې هېواد ته د 2000 نورو امریکایي سرتیرو په لیږلو سره به په روان وضعیت کې د پام وړ بدلون راوستل شي. نیویارک ټایمز لیکي متحده ایالات 14 کاله په دغه جګړه کې چې د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي ښکیل دی. څه باندې 800 میلیارد ډالر یې پرې لګولي او له 2000 زیات سرتیري له لاسه ورکړي دي. خو نه دا چې دا هېواد تر اوسه امن شوی نه دی، بلکې داسې ښکاري چې هر څه بیرته په شا روان دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په جګړه کې د بری لپاره د نورو سرتیرو او وسلو لپاره د امریکایي پوځي قمندانانو غوښتنې غیر معمولي خبره نه ده، خو آیا 3000 یا 5000 نور سرتیري به چې افغانستان ته د لیږلو خبره کیږي وکولی شي چې په دې هېواد کې چې یو وخت د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 30000 تنه وو د متحده ایالاتونو بری یقیني کړي؟ نیویارک ټایمز د افغانستان روان امنیتي وضعیت په اشاره لیکي په داسې حال کې چې طالبانو د جګړې نوښت په لاس کې اخیستی او په زیاتېدونکي ډول په حملو سره د تر خپلې ولکې لاندې ساحه پراخوي، نورو د القاعده او اسلامي دولت ډلې په څیر سخت دریځو ډلو هم په دې هېواد کې د ځان لپاره د پښې ځای موندلی دی. استرالیایي سنډي مارننګ هرالد ورځپاڼې هم افغانستان ته د نورو استرالیایي سرتیرو د استولو پر موضوع یوه لیکنه تر دې سرلیک لاندې چې کارپوهان افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ملاتړ کوي، خو یو شمېر دا پوښتنه کوي چې ستراتیژي چیرې ده خپره کړې ده. د لیکوال په باور د امنیتي چارو کارپوهان د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د 150 پوځي روزونکو د استولو لپاره د استرالیا د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي، خو وایي چې تر اوسه هم یوې ستراتیژیکې تګلارې ته اړتیا ده. سنډي مارننګ هرالد لیکي وروسته له هغې چې د صدر اعظم ترنبول حکومت په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د زیاتولو اعلان وکړ، د دې هېواد د پوز پخواني لوی درستیز پیتر لهي وویل چې د ناتو په مشرۍ ایتلاف ته پکار ده چې پر پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د سخت دریځو خوندي مرکزونه له منځه یوسي. نیوزیلند هرالد ورځپاڼې هم دې موضوع ته پام اړولی او لیکي متحدو ایالتونو له نیوزیلند غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 12 ته لوړ کړي. ورځپاڼې په دې اړه د نیوزیلند صدر اعظم بل انګلیش څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي حکومت به پر دغې غوښتنې په څو نږدې راتلونکو اونیو کې غور وکړي او زیاتوي د یو نړیوال مرستندوی په توګه هېواد غواړي چې د نړۍ په هغه برخه کې خپله ونډه زیاته کړي چې سیمې ته بې ثباتي غځوي او کولی شي چې اغیزې پر موږ او زموږ پر خلکو هم پرېوځي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تیره شپه تیاره وه. په دوو حوزو کې جګړه روانه وه، خو یو شمیر ځوانانو پکې د کرکټ تورنمنت پیل کړی و. له ولسوالیو او مرکز لشکرګاه څخه لسګونه ځوانان راټول شوي وو او د شپې لخوا د جنراتور برېښنا ته په یوه نسبتا اوار میدان کې د کرکټ لوبه کوله. د الیاس دایی په ځانګړي راپور کې واورئ چې سیلانیان او چارواکي د دې تورنمنت په اړه څه وایي.
ډیر وختي دی خو سړکونه خالی دي. موږ ځو چې د ځوانانو لخوا د کرکټ د هغه تورنمنت حال واخلو چې ګڼو لوبډلو د روژې په مناسبت د شپې پیل کړی دی. په میدان کې تیاره ده، شنه د ستورو ډک اسمان ته د ځوانانو یوازې سیوري ښکاري. په لشکرګاه کې چې په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې جګړه روانه ده او هر شپه ترې د ډي سي توپونو فایرونه د خلکو خوب او آرام اخلي. د داسې تورنمنت دپاره په توره شپه د سلګونو ځوانان راتلل. شاید بیلابیل عوامل ولري، خو د نادالۍ څخه نه میاشتې وړاندې لشکرګاه ته د نامنیو له امله راکډه سوی ځوان ایمل وایي دیغ دی او غواړي نن شپه د کرکټ ننداره وکړي.
د دې توپو څخه او د دې ټکانو د دې غو څخه مې د څو رقم دغه کې دماغ باندې د څو رقم بوج راځي او یو رقم په روی تکلیف سره اخته شوی چې اوس راغلم دلته یو ګړی خپل ساعت تېر کړم او دغه درد او دغه مې ګرد دماغ یې.
د ځوانانو شمېر تر هغه څو چنده زیات دی چې اټکل کړی. چای، اوبه او جوسان حتی ځینو ځوانانو د نږدو کورونو څخه نالۍ او بالښتونه راوړي دي او په تلوسه هغه شېبې شماري چې میدان روښانه سي او لوبه پیل سي. پر لوبغالي شاوخوا پر بنس لوړو لرګیو ځوړند سوي لایټونه د نولسمې پیړۍ اړوند ژړ ګروپونه دي چې د ځان تر شاوخوا پرته ډېر رڼا نه ورکوي. خو د سیار کرکټ کلب او راشد خان لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤول محمد حسین فولادوال وایي د دې کار څخه موخه د یوه امن لشکرګاه ښودل دي.
یو خو به ټول لوبغاړي د لوبو سره بلد سي او بل موږ باید ټولو نړیوالو او ټولو کسانو ته وښیو چې په هلمند کې لکه څنګه چې د میډیا پر مخ باندې دوی وایي چې امنیت نشته، نو موږ خلکو ته ښیو چې په هلمند کې امنیت سم دی او موږ دا د شپې لوبې کوو او لوبې به روانې وي جاري به.
په میدان کې پروت جنراتور کله ګل کله چلانه سي، لوبه او تشویق ادامه لري. شپه درنه سوه، موږ هم کور ته ځو. دوکانونه تړلي دي. د لشکرګاه سړکونه خورا آرام دي، اما د دوهمې اوزې په سرګو در سیمه کې خال خال روانې ډزې په لومړۍ اوزه کې هم اورېدل کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ورځو نورو موضوعاتو ته. د کونړ امنیه قومندان په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري په کونړ کې د داعش ډلې د شمیر او فعالیتونو په اړه له پاسوال جمعه ګل همت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کونړ په کومو سیمو کې پوځي عملیات پیل شوي دي.
تاسو ولیدل چې موږ په وټپر کې هم یو ماسق او ډېر دقیق برید پر داعشانو ترسره کړ چې الحمدلله هلته هم د دوی نه نفره سره ګروپانو مسولین په علاقت ورسېدل. همدا شکل مو د مانوګي په ولسوالۍ کې پر دوی باندې برید وکړ چې هغه کې هم تقریبا تر وو نفر د دوی مالي مسولینو قمندانان په علاقت ورسېدل. زموږ نظارت پر دوی ډېر قوي ادامه لري او د شان غواړي په کونړو کې دایمي استوګنځایونه ولري.
تعداد به څومره تر رسیدي؟ ټول داخلي کسان دي کنه بهرنیان هم ورسره شته؟
تاسو به تر معلومه ده په پدر کې موږ تقریبا تر 300 پر علماء کرام او بزرگان متنفذ درو ورسل. هم د چپ پدر هم د دیګل درې د ټول چپ پدر هغه بزرگان او مشران چې په ډیر وخت کې حاضر سوي نه و، ولې په دې خاطر چې موږ وضاحت نو غواړو که خلک جنگ ته حاضري موږ جنگ ته راغلي باید د چپ پدر موضوع طرفه کو چې موږ د شپې عملیات هم پلان کړی و، هوایي بریدم موږ ټول منظم کړی و او د کماندو تاهم آمده باش حالت که و خدا روژه در رسیدو سرسام مرش پردوی بندی اقا اکمالاتی لاری هم بندی کلی بی چورو سبزرگان مرشده تزمین را که چی تر روژه پر قطعا مرش دایشان تجازه نور که و چی دوی پر رسوال برید بکی او دوی خپل دا تایید کرده چی بچه پدره که خارجی دایشان تا مرش چنو سوائی لی ولی داخلی چوک دایشان چی پا جلب جلب سوائی دی پدې کې موږ خپل رول ادا کولای شو. پدې کې پنجابیان او د ایسای په دستور مستقیما د رهبری کې د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دې په صفوف کې وجود لري. تجهیز د پاکستانانو په غاړه دی. دا اوس دوی په نړۍ کې د ترینینګ پر مرکزو شروع کړی ده چې په مستقیما د پاکستان اداره ایسای او پنجابیان پدې کې داخل دي. په شمول د و نفر عربانو او چې چرایانو شدید ترینینګ ورکی او هغه بارانه شته چې دوی سره راغلي دي د کډو پنامه چې د دوی فامیلونه دي فامیلونه نه دي بلکې دوی دغه شځې هم بیا غواړي چې د خپل روسي اهداف دپاره د تخریبي عملو دپاره استخدام او وروسته بیا د ځانمر ګبردونو دپاره وهڅوي. د دې تحقیق شمیر معلوم نه دی. وزه اطمینان در کوم چې د الله تعالی په نصرت او د خدای پاک په کومت او د کونړ د ولس په بیدارۍ او هوښیارۍ سره لکه څنګه چې په دانګام کې چپه دره کې او مروره کې موږ د دې پلانونه شنډ کړي دي، زه باور یم چې انشاءالله رحمان د دې نور پلانونه به هم د خاورو سره خاورې کړو او پلانونه به شنډ.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو په خپله لومړنۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو مسلو او د سوریې او اوکراین پر شخړو خبرې وکړې. د فرانسې نوی غوره شوي ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبرې غونډه کې د روسیې پر رسنیو څرګند انتقادونه وکړل. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه او اوکراین په څیر د مسلو په وړاندې د دریځونو له بیلوالي او د نظرونو له اختلاف سره سره د فرانسې او روسیې ولسمشرانو وویل چې د دوی خبرې په ځینو برخو کې ګټورې وې. ایمانویل مکرون چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر دی، د دوشنبې په ورځ د خپل روسي ساري کوربه و. مکرون د خپلو څرګندونو په یوه برخه کې دوی روسي رسنۍ د فرانسې د انتخاباتو په مهال د ناسم او دروغي خبرونو په خپرولو تورن
کړي.
رشیا تودی او سپوتنیک د مطبوعاتي ارګانونو او خبریالانو په شان عمل ونه کړ. دوی د تبلیغاتي او اغېز شوندونکو ایجنټانو په څیر عمل وکړ، یوازې او یوازې دروغي پروپاګند وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل فرانسوي ساري تورونه رد کړل. ویویل پخوا هم په دې اړه ویل شوي و چې روسیه به د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. پوتین هم داراز د لویدیز لخوا پر روسیې د بندیزونو یادونه وکړه. لما وپوښتل شول چې آیا پر روسیې بندیزونو د اوکراین د جنوب ختیځ له وضعیت سره مرسته کړې؟ وایم هیڅکله نه. له همدې کبله په فرانسه کې له تاسو رسنیو غواړم چې په نړیوال اقتصاد کې له هر راز محدودیت سره مبارزه
وکوئ.
د پوتین له څرګندونو وروسته د فرانسې ولسمشر وویل چې د کریمیا د نیولو په خاطر پر روسیې د بندیزونو د دوام ملاتړ کوي. ایمانویل مکرون د سږ کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې خپلې سیالې مارین لوپین ته ماتې ورکړه. ویل کېږي چې میرمن لوپین تر یوه حده د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پالیسیو سره جوړه وه.
د ژوند رنګونه
زړه ته راغلي مې لامو د خاطره او چې واخلم وسه مې نه رسېږي. زه وایم چې دې کې ارزانه واخلم.
تر اوسه دې کوم شی خوښ کړی هم دي؟
خوښ کړی مې دي چې وسه مې نشته نو پس به یې واخلم.
د لامې ته دې وسه نشته؟
نه.
خاوند دې څه کار کوي؟
خاوند مې دی اړي کوي.
نن چې لامې ته راغلي د چا لپاره غواړي کالي واخلي؟
زه خپل ځان او ماشوم لپاره مې خويندې لامې.
څو ماشومان لري؟
همدا یو.
همدا غواړي کې تل لامې اخلي؟ به دې په ځان باندې پیدا سول؟
د دې په ځان پیدا کیږي ولا پیدا کیږي؟ خ نه یو خرابې خو نه خلم چې خې وسه مې بیا نشته ورده.
تر څو روپې دې وسه لري چې وای؟
رسي کم پور مې څه خدای سينه لکه خاون مې دې غيز نمک پاکستان راغلي کنه بیا دلته بند شلو. چې بند شل ته خاون مخ کنه راغلي دی اړې بیا غ بند شل ته خپل ماما کر اوسېدل.
ځان ته دې تر 100 روپۍ یو کمی سخلي
چې څه بس نه چې څومره مې وسه ورسې یا 200 یا سل یا یو نیم صد دومره پور
له 200 زیات نه کیږي. او د غزوې ته په 100 روپۍ اخلي
نه مې دې لا غستي وره دا مې ورته خور غستي دل ته جلال آباد کې پیدا شوه ماشوم.
اره بس د لومې ته راځي افتا کې
نه دا درې زله چې تر نیم زب دی ته به پاکستان ته زم کنه اوس دلته بل چا کرای ما
و د درې ځله چې راغلی چې دی اخیستی دی
یو اره مې لغه چپړې اخیستی او دوه جوړه مې لپټې واسته. بس
لپټې چې
دا ساده ری
ټکرای څنګه به د سکورته یو خوخ دې مسول
او بس خوخ مې شنه
کله چې لامی اخلي کورته وری کنه به چې کله کاروي کومې خبرې په نظر کې نیسی؟
د سینا چې مچ دلته بس ګډ ور شي یا چا غوستي کنه یا مرز خلکو را پیدا کیږي بخار په چا وزي په چا دانی وزي نار چا چولی کنه
امینځل په طریقه راته وګه چرقه مې منځي
بعده سیمې زم چې پهلې وب ګرمې کما سره پواچوم هغه کې اومینځم بیا چې خیرنی بیا ګرد کوي خړې اوبه کوي بیا دوباره اینځم بیا اینځم بیا نور ته چوم هاړو مراړو ما سحر نماز ګره پورې بیا بیا ستیل کوم بیا چوم
لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو وخت و بجې او 10 دقیقې شوې سید